द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ورانه دین کو دا وایس اف امریکا دی رادیو دین نن د جمعې ورځ د کال 2021 جولای د میاشتې ورشمه نیټه ده دا وا پاکستان کې د مزګر شپږ افغانستان کې پینډی مې په واشنگټن ډی سی کې د سهارې نه بجې دي په دې یو ساته خبري خبرونه کې د تازه شپه په منهر کې لوایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی د افغانستان کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې د وسلوال طالبانو پر ضد فوځي عملیات پیل کړي دي پاکستان ویلی د افغانستان سره د ډیپلوماټي اړیکو خرابولو هیڅ کوم پلان نه لري او هڅه کوي چې د افغانستان سره ښې اړیکې ولري او د خیبر پختونخوا د اتلس ضلعو په ګډون د پاکستان په اتش پېته ضلعو کې د اگست دویمې نیټې څخه د پولیو ضد څاڅکو اوسلو روزنۍ کمپاین شروع کیږي چې پکې به درویشت اشاریه شپږ میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان کندهار ولایت امنیتی چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د کندهار ښار په بیلابیلو برخو کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع کړي دي په کندهار کې د افغانستان فوج چارواکي وایي چې دا پوځي عملیات تصفوي يرغليز او کمانډوي برخې لري چې مقصد یې د کندهار ښار د نن څخه د جګړې ایستل دي د افغان پوځ یو مشر محمد صادق عیسی وویل چې په روانو پوځي عملیاتو کې تر اوسه په هوایي بریدونو او د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې شپږ دیرشتنه وسلوال طالبان وژل شوي او د هغوی موټر بمونه او درنې وسلې هم لمینځه وړل شوي د امید څرګند کړ چې زر به یې په پایله کې د کندهار په امنیتي حالت کې لوی بدلون رامنځته شي بلې خوا ته روغتیایي چارواکي وایي چې د کندهار ښار ناامن سیمو څخه تیر شپې راهیسې درې دیرشتنه ټپیان روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي چې څلور ویشتنه پکې ملکی وګړي دي اوس مهال د کندهار ښار د پنځلس حوزو څخه په اوو حوزو کې د افغان امنیتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي چې له کبله یې د کندهار د نیمایي برخې اوسیدونکي له خپلو سیمو څخه په کډه شوي پاکستان ویلی دی چې د افغانستان سره د ډیپلوماټي اړیکو خرابولو هیڅ کوم پلان نه لري او هڅه کوي چې د افغانستان سره ښې اړیکې ولري دا خبرې د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایان زید حفیظ چودری په ونیس کانفرنس کې مطبوعاتو ته کړی دی خارجه وزارت وایان دا بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل د تورونو لړۍ په نږدې یو کې توند شوې ده او څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغان سفیر لور د تختولو وروسته بیرته خوشې شوې زید حفیظ چودری ویلي چې د افغانستان لخوا ځینې خلک په منفي ویناګانو د دواړو ګاونډي هیوادونو د اړیکو خرابولو هڅه کوي یاد دی چې د افغان طالبانو په پلویتو پاکستان کې په ډاګه د سیاسي مشرانو ویناګانې او مظاهرې هم شوې او اکثر له په افغانستان کې د پاکستان رول ته د شک په نظر کتل کیږي د پاکستان داخله وزیر هم منلی چې د طالبانو کورنۍ پاکستان کې شتون لري د امریکا ځواکونو سره په افغانستان کې مرسته کوونکي 200 افغانان په خصوصي جاس کې نن امریکا ته را رسیدلي دي د سپینې ماڼۍ چارواکو د جولای په 14مه اعلان کړی و چې په افغانستان کې د جګړې په وخت امریکایي حکومت سره ترجمانی او نور مرسته کوونکي افغانان به سره د خپل کورنۍ او د طالبانو لخوا د کوم خطر سره د مخ کېدو لویرې د خپل وطن څخه راوباسي امریکایي چارواکو ویلي دي چې نږدې د 200 داسې افغانانو د ویزو کار هم سر ته رسیدلې او هغې به راتلونکي اونۍ افغانستان نه راوځي د امریکا خارجه وزارت تر مخه د پناه اخیستونکو لومړی خصوصي جاز د لارې را رسیدونکو د صحت معاینه شوي او د کورونا ناروغۍ ټیسټونه یې هم شوي دي په کال 2008 کې د امریکایي حکومت سره مرسته کوونکو ته د پناه قانون جوړېدو وروسته تر اوسه 80,000 افغانانو ته پناه ورکړې شوې ده د خیبر پختونخوا د اتلس ضلعو په ګډون د پاکستان په اتش پېته ضلعو کې د اگست دویمې نیټې څخه د پولیو ضد څاڅکو اوسلو روزنۍ کمپاین شروع کیږي چې پکې به 23.6 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکول کیږي د خیبر پختونخوا پولیو د مخنیوي پروګرام تر مخه د خیبر پختونخوا په پېښور چارسدان نوخار مردان خیبر باجوړ مومند کوهاټ هنګو بنو کرک لکی مروت ټانګ ډیرس ملخان او رغزی کورما شمالي او جنوبي وزیرستان کې به کمپاین کیږي ویل شوې دي چې په دغه ضلعو کې به 28 لک او 28 زره ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي د صحت په چارو کې د وزیر اعظم ځانګړي مرستیال ډاکټر فیصل سلطان ویلي په 13 میاشتو کې په هیواد کې د پولیو په مخنیوي مهم کې پرمختګ شوی د پولیو پیښې کمې شوې دي او دا مهمه ده چې دغه لړۍ ته دوام ورکړي شي هغه ویلی دي ته اړتیا لري چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته ویکسین ورکړي شي چې دوی امیون یا مدافعتي قوت سیوا شي. فیصل سلطان په میاندو پلانونو باندې غږ کړی دی چې د پولیو ضد ساسکو ورکوونکو ټیمونو هرکلی وکړي او خپل ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکړي. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه سخت کال په ګرد هیواد کې د پولیو یوازې یو پیخه مخې ته راغلې ده او تیر کال څلور اتیا ماشومان د پولیو ښکار شوي وو. پاکستان کې د اپریل میاشتې را په دې خو په لومړي وار یو شواروس کې د کورونا په رنځ د اخته کېدونکو شمیره 4,500 ته رسېدلې او ورته وخت کې د یادې ناروغۍ نه شپږ اتیا کسانو ژوند هم د لاسه ورکړی. پاکستان کې د کورونا ناروغۍ د څار ادارې تر مخه په ګرد هیواد کې د شوو 85,203 ټیسټونو کوونکو کې 4,500 مثبت راغلي دي چې 0.9 فیصدي جوړیږي. دا پرله پسې دریم ورځ ده چې د کورونا د ناروغانو شمیره د 4,000 څخه زیاته شوه. پاکستان کې تر اوسه د کورونا پر رنځ د اخته شو خلکو شمیره 3,000 ته رسیدلې. په پاکستان کې تر اوسه په مکمل توګه واکسین د لګونکو شمیره 3,300 ته رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. امریکا دیبات غوږی مهم خبرونه تاسو واریدل زبخت او شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. د افغانستان په قندهار کې امنیتی ادارو چارواکي وای ګړو افغان ځواکونو د قندهار په بیلابلو برخو کې د وسلوالو طالبانو په ضد پوځي عملیات پیل کړی دي. بلخو په دغه سیمه کې د اسپیټال چارواکي وای د قندهار خار له جګړو لوجه له 13 شپې راهسه 13 تنه جوبل اسپیټالونو تورولای شي دي چې پکې سلی رښتنه ملکی وګړي دي. بلخو د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا هم وای چې افغان ځواکونو د هلمند په لشکرګاه خار کې هم عملیات پیل کړی دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د ځمکني او هوایی عملیاتو د لارې د القاعده شبکې د دوه پاکستانی غړو په شمول تر دې دمه 15 طالبان وجلی دي خو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ډیورډیو خبريال حکمل روان په دې اړه نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې وسلوالو طالبانو 2,000 حمله کړې چې په زرګونه عام خلک پکې وژل شوي او زخمیان شوي دي. دغه وزارت د تاریخوالي د کمخ د څار رئیس سید عبدالله هاشمی زیاتوي دي دوی د هغو معلوماتو په اساس چې د بشر حقوقو کمیسون د سیمې د خلکو او دولتي امنیتي بنسټونو په همکارۍ راټول کړي دي ښایي چې د طالبانو په دغو حملو کې 2,500 عام خلک وژل شوي چې 1,446 نارینه، 550 ښځې او 925 ماشومان خدل شوي دي. په همدې حملو کې د 3,021 عام خلکو ټپیانی دوه هم یل شوي چې 1,350 نارینه، 290 ښځې او 383 ماشومان دي. یاد وزارت دغه تاریخوالي عاملین طالبان بولي خو طالبان دا خبرې ردوي او وایي د عامو خلکو د مرګ ژوبلې پړه پر افغان حکومت وراچوي. د دغو جګړو په دوام نن د جمعې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړي دي. د 201 اتل کلی اردو ویان جګړن محمد صدیق عیسا وای د عملیاتو هدف د ښار دننه سیمې له وسلوالو طالبانو په کول دي چې دا مهال د کندهار ښار سویل او لویدیځو غاړو کې عملیات دوام لري. د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر محمد داود پرهاد وای چې له 13 شپې راهیسې 3 ټپیان د ښار له بیلابیلو برخو څخه روغتون ته وړل شوي دي. هغه وای چې د 13 شپې د ټپیانو په ډله کې 12 ماشومان او ښځې دي چې روغتون ته وړل شوی. بل ورته تیر ورځ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي مفتش دفتر یاسیګر په تازه راپور کې اندېښنه ښودلې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د مقاومت ښودلو لپاره چمتو نه دي. په یاد راپور کې راغلي چې د افغان امنیتي ځواکونه که څه هم د لاسوتلې ولسوالۍ بیرته نیولې چې په راپور کې ویل شوي چې په عمومي توګه روان بهیر د افغانستان د حکومت په ګټه نه دی او که چیرې مخه یې ونه نیول شي ښایي چې افغان حکومت به د نظام د پایښت د بحران سره مخامخ شي. په دې اړه مو وغوښتل چې د حکومت نظر هم د ځان سره ولرو. د ولسمشرۍ مڼۍ د بهرنیو چارو وزارت او امنیت شورا په نظر اخیستلو بریالي نه شو. خو د جمهوری ریاست سلاکر وحید عمر په خپل ټویټر لیکلی چې موږ د پایښت د بحران سره نه یو، مخامخ زرګونه کاله کیږي چې یو او زرګونه کاله نور به هم یو. دا د حکومت او ولس لپاره ازمایښت دی. وبکړای شو په ولس ارزښتونو او باورونو د نړیوالو ترهرګرو لخوا همغږي شوي بریدونه شنډ کړو. افغان سیاسي څېړونکي هم د موجوده نظام سکوت یو خوب بولي او زیاتوي چې دا خوبونه نور افغانستان کې چلخ نه لري. سیاسي څېړونکی ارشاد راغان وایي زموږ د امنیتي ځواکونو د مورال د کمزوري کولو لپاره له پخوانه ناسم تبلیغات پیل شوي خو نتیجه نه لري او ورځ تر بلې افغان ځواکونه د پیاوړتیا په حال کې دي. نوموړی وایي که هر څوک د نظام د سکوت خبرې کوي هغه به نه یوازې د امنیتي ځواکونو بلکې د افغان ملت لخوا به د غبرګون سره مخامخ کیږي او د نظام د سکوت پلانونه به یې ناکام کیږي. ښاغلی راغان زیاتوي چې افغان ځواکونو ثابته کړې چې دوی د سیمې په کچا پیاوړي ځواکونه دي او دوی ته د ماتې ورکولو تصور نشي عملي کیدلی.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ثابته کړي چې دوی د سیمې په کچا یو مقتدر ځواکونه دي. د دوی په وړاندې جګړه اسانه نه ده. دوی ته د ماتې ورکولو تصور عملي کېدای نه شي. زموږ ځواکونه مقتدر ځواکونه دي. د نظام او د جمهوریت د سقوط خوبونه نور په افغانستان کې چلخت نه لري. که هر څوک دا خوب ویني که هغه کورني دي که هغه بهرني دي، د دوی خوبونه به نه یوازې د امنیتي او دفاعي ځواکونه بلکې د افغانستان د ملت د خوانه د ناکامۍ سره مخ کیږي.
ښاغلی راغان دا هم وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو شمېر او د جمهوریت د مدافعینو شمېر یوازې 3 لکه نه دی بلکې د افغانستان څه باندې 1.5 میلیونه ملت پروت دی چې دوی د جمهوریت خوان څکلی او چا ته اجازه نه ورکوي چې د نظام د سکوت خوبونه رښتیا شي. څېړونکی احمد یوسفزی وایي ځینې نړیوال هیوادونه او سازمانونه غواړي چې افغان حکومت کمزوری وښایي او طالبانو ته د یو ځواکمن په توګه مشروعیت ورکړي. ښاغلی یوسفزی زیاتوي چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپلې خاورې څخه دفاع وکړي او د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي.
دا څرګندونه چې تازه د سیګار لخوا شوي دي دا کومه نوې موضوع نه ده، بلکې تر دې پخوا هم د نړیوالو هیوادونو دغه راز نړیوالو سازمانونو لخوا ورته څرګندونې شوي، په یو ډول تبلیغ شوی چې له هغه وروسته چې امریکا او طالبانو ټولې هوکړه لاسلیک کړل هغه وروسته په یو ډول هڅه شوي چې طالبانو ته مشروعیت ورکړل شي او د حکومت مشروعیت او غښتلتیا تر پوښتنې لاندې راولي. نو افغان ځواکونه بشپړه وړتیا لري. کوم عملیات چې په دې وروستیو کې شروع شوي تاسو کتل چې د طالبانو پرمختګ په بشپړ ډول ودرول شوی ده، متوقف شوی ده. افغان ځواکونه ملګر چې ډېر پرمختګونه کړي یا په دې وروستیو کې شاوخوا 1.5 لسوالۍ بیرته طالبانو نیول شوي دي او ډېره مرجوبله ورته اړولې ده.
دا خبرې داسې مهال کېږي چې ولسمشر اشرف غني ویل دي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د ښار سیمو په دفاع تمرکز وکړي او خو نتایجو ژمنه یې کړې ده. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا مرستیاله تور رحمان سلیم ویلي دي چې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی له طالبانو سره د بندیانو د خلاصون او په اساسي قانون بحث ته چمتو دی. خو په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی ترمن د سولې روان مذاکرات د خنډ او ځنډ سره مخامخ دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
نور دین کو دا د وایس اف امریکا د ریډیو ده. د امریکایي ځواکونو له وتلو سره یو ځای امریکې ته هغه 200 افغانان هم له خپل کورنۍ سره یو ځای د کډوالو په ځانګړو ویزو امریکې ته رسیدلي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره ترجمانی او کار کړی دی. صدر جو بایدن د دوی هرکلی کړی. په دوی پسې به شاوخوا 200 کسان نور هم راځي. په دې اړه د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې تفصیل بارکوال میاخیر وړاندې کوي.
د هغه افغانانو لمړی ډله چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره ترجمانی او همکاري کړې و د طالبانو د ممکنه بریدونو له خطر د ژغورنې په خاطر د جمعې په سهار امریکا ته راورسېده. امریکایي چارواکي وایي دغه 200 افغانان به له خپل کورنوي سره یو ځای د طبي معایناتو او د دوی د ویزو د بهر تر بشپړتیا پورې د ورجینیا ایالت په پورټلی پوځي مرکز کې میشت وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون منځني ختیځ تا د خپل سفر په محل د کویت له چارواکو سره هم د افغان ترجمانانو د لندمحاله وسیدنې په اړه خبرې کړې وي او ای پی خبري ایجنسی ته ویلي وو دوی په فعال توګه د دغه افغانانو د خوندې راستلو لپاره کار کوي. امریکا هوډ لري د هغه افغانانو مرسته وکړي چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ مرسته کړې او په دې کې شک نسته چې ډیر زړور افغانان چې اکثریت یې ترجمانان او ژباړون کیو لمر سره زموږ له پوجانو او ډیپلوماټانو سره ولاړ وو او د هغه خدمت په بدل کې ویزه ورکوو چې په امریکا کې ژوند وکړي. سپینه مانی د جولای پر 14 اعلان کړی وو هغه افغان ترجمانان او نور کسان به ل خپل کورونو سره یو ځای ل خپل هوا دراباسي چې د جګړې په محالې د امریکا له حکومت سره مرسته کړي او اوس د طالبانو له انتقام ویره لري. د امریکا د ملي امنیت په اداره کې د کورونی امنیت یا هوم لینډ سکیورټي د څنګ مشر مرستيال سلاکار راس چیورز خبري اعلان ته ویل د افغان همکارانو لمړنۍ الوتکه هغه ته د درناوي ورکولو لپاره د امریکا د جمنې د پروکېدو استازي توپ کوي چې وایي له دوی سره په ډیر زړورتیا مرسته کړې و. امریکایي چارواکي وایي دغه 200 افغانان چې لخپل کورونی سره را رسیدلي دوی ته ایس ای وی یا د کډوالۍ ځانګړي ویزه ورکړل شوې دي او وایي شاو خو وسو کسانو نور هم د دغه ویزو بهر بشپړ کړي او په راتلونکو څو اونیو کې به لخپل هوا دراو ایستل شي. امریکایي چارواکي وایي دغه افغانان چې د لند محل لپاره په کیمپ کې خپل طبي معاینات او د قانوني اسنادو بهر بشپړ کړي بیا به هغه کسان چې خپل کورونی اړیکی په امریکا کې ولري له هغه سره به یو ځای شي او پات نور به د بهرنیو چارو وزارت د کډوالو د پروګرام لمخې آباد کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د دې لمړۍ ډلې د کورونا وایرس ټیسټونه هم کړي. وایي کچا ته دغه ناروغي ورپورې سوی و نو هغه به تر سفر مخکې په کوارنټین کې ګوښه ساتل کیږي. په خارجه وزارت کې د افغانستان د همکاري څانګې سفیر ټریس جیکبسن وایي چا چې غوښتل هغه ته په کابل کې د کورونا وایرس ویکسین لګولي او د ورجینیا په پورټلی پوځي مرکز کې به هم ورو لګوي. د یو اندازې لمخې شاوخوا 2500 پات افغانان چې د کډوالۍ د ویزو شرایط پوره کړي هغوی به هم پراتلونکو ونیو کې امریکا ته راځي خو امریکا ته تراتګ مخکې به په یو دریم ځای کې د لنډ مودې لپاره اوسول کیږي. د یادونه وړ ده چې امریکا ته د کډوالۍ په ځانګړو ویزو د افغان ترجمانانو د راتګ بهیر په 2008 میلادي کال کې هغه وخت پیل شو چې د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش په حکومت کې په دیاړه د ایس ای وی ځانګړی قانون منزور شو. له هغه راهیسی تر اوسه پورې 10000 افغانان امریکا ته راغلي دي. بارکوال میخیل وایس اف امریکا ډیو ریډیو واشنگتن.
خبری خبرونه توجه زبخت ورشای مرزو یو بل رپورت تلو. پاکستان ویلی د افغانستان سره خپل سفارتي اړیکې خرابول نه غواړي خو وای په گاونډي هیواد کې د زینو عناصر لخوا منفی پروپاګاندا ته هم اجازه نشي ورکوله چې د دوړو هیوادونو په اړیکو منفی اثر واچوي. په اسلام آباد کې د زیارت پورز یو ونیزه خبری غونډه ته په وینا کې د بارنو چارو د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري لاړخه دغه بیان په داسې حال کې مخه تراغله چې د کابل او اسلام آباد اړیکې د فشار سره مخ دي. د څېړونکو وینا ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې حالات ډیر خراب دي د دوړو هیوادونو ترمنس د اړیکو د خکولو لپاره به د بیانونو او تورونو نه ډډه کول پکار وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبریاله رابیا پیر وړاندې کوي.
پاکستان ویلی د افغانستان سره ډیپلوماټي اړیکې خرابولو هیڅ پلان نه لري او دا چې په گاونډي هیواد کې د جنو عناصرو لخوا منفي سرګندونو ته اجازه نسی ورکول کېدی چې مهمو اړیکو باندې تاثیر ولري. په اسلام آباد کې د پنځشنبه په ورځ یو ونیزه خبري غونډه سره وینا کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان زاهد حفیظ چودري له اړخه دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د دواړو هیوادونو اړیکې د فشار سره مخ دي. د دواړو هیوادونو اړیکې چې په اړه د وړاند څخه د اعتماد په حلولو هڅې کیږي، ورسته د هغه نوري هم خرابې سوي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د لور د تشتونې له سبب هغه خپل هیواد ته وربلل سوی وو، او د دې سره د افغان مشرانو هغه بیانونه چې پاکستان په افغانستان کې اوسنۍ ګډوډۍ سبب ګرځول کیږي. د نړیوالو چارو په پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک دی وسره خبرو کې وایي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې حالات ډیر خراب دي، د دوړ هوادونو ترمنځ اړیکو د شیګړې د پاره د بیانونو او تورونو څخه ډډه کول پکار دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د رواني میاشتې په 14 منېټه تاشکند کې کېدونکو غونډه کې ویلي وو پاکستان طالبان د سولې سنجیده خبرو تک شنولو کې پاته راغلي دي، چې پرې د پاکستان وزیر اعظم د افسوس څرګندونه کړې وه او ویلي وو چې افغانستان د ستونزې زمواري پر پاکستان اچول نه انصافي ده. افغان مرستیال صدر امر الله صالح هم پر پاکستان تور لګولی وو چې طالبانو ته په څه سیمو کې هوایي مرستې ورکول کیږي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي او بیا بنیاد یې ګرځولي وو. د پاکستان وینا ده چې د افغانستان د جنگ حل فوجي نه بلکې سیاسي هواري ده، او په دې اړه امریکا سره طالبان خبرو ته تیار کړي او اوس هم خپل د وستر مخه رول لوبوي. خدا هم وایي چې طالبان مجبورولی نسیم. دفاعي څېړنکار بریګیډیر سید نذیر ډیوا ته وایي،
پاکستان چې کوم سہولت کاری نور هغه خو لوبوي وسم لوبوي، په کار ده چې پاکستان چین سره، ازبکستان، تاجکستان، ایران، ترکمنستان د نړۍ نورو ملکونو سره همکاری کړي وي، او د دې لپاره یو مشترکه لای عمل لا استلې وي چې ټیک د امریکا وزي نه ټوزي په دې نه پس به د افغانستان د امن باره کې زمونږ کوم لار وي کار چې د ډیپلوماسۍ نه کار اخیستي او دا همکاري دې کړي وي.
په داسې حال کې چې امریکا او نړیوال ځواکونه د افغانستان څخه وزي او هلته د طالبانو په بریدونو کې زیاتوب راغلی دي، په افغانستان کې د تشدد د کمولو او افغان شخړې د سیاسي جوړجاړي په اړه په بیلابیلو کچو خبرې روانې. په دې اړه د امریکا د ملي چارو سلاکار جیک سلوین او د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار مئید یوسف په واشنگتن کې لیدلی، بل اړخته طالبانو یو پلاوی د چین سفر هم کړی او د چین د مشرانو سره یې لیدلی دی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
خبرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان نه راغلی پلاوی سره په خبرو کې ویلو ټول یا زیاتره افغان کډوال د طالبانو خواخوږی دي، خو په پاکستان کې مېشت افغان کډوالو ډیو ته ویلي دوی د افغان طالبانو د جګړو لامل به کور شي او د کډوالۍ سخت ژوند تیروي، نو بیا څنګه د افغان طالبانو خواخوږی کېدای شي؟ د ډیو رادیو خبريال ارشد مومن د سو افغان کډوالو سره په دې موضوع خبرې اترې کړې او دغه رپورټ یې تیار کړې.
عمران خان تیر ورځ د افغانستان نه د خبريالانو، ځوانانو او پوهانو راغلي پلاوی ته د خبره د یوې پښتنې په جواب کې وکړه چې افغانستان نه په جګړه کې وجل شوی جنگیالو لښونه پاکستان ته راځي. سو ورځې وړاندې یو نړیوالې خبري ادارې په ویډیو کې لیدل کېدل چې د بلوچستان یو روغتون کې د افغانستان جګړه کې جوبل شوی تنانو علاج روان دی، او د افغانستان جمهور رئیس دا وکړی و چې د پاکستان نه په تازه ورځو کې لس زره جنگیالي افغانستان ته روختي دي. په پېښور پوهنتون کې یو افغان کډوال زده کوونکی محمد زدران دی وته ویل څنګه کولای شي چې د هغه خلکو خواخوږی شي چې له وجې دوی بې کوره شوي دي. زدران ویل فقط هغه خلک د افغان طالبانو ملګرتیا کولای شي د چا چې د وسلې کاروبار او د قاچاق په سر ګټي هغوی سره تړلي.
عمران خان دا سټیټمنټ چې دا بالکل برابر نه ده، سم نه ده، ځکه چې هغه د عامو افغانانو نه خبر نه ده که څوک دا چې هغه پیژني چې هغه د هغوی طرفداري شخصا هغه بېله خبره ده، خو عام افغانان چې دي، کډوال چې دي، دا د همدغو خلکو له لاسه راغلي کډوال شوي دي، کورونه وران دي، او دا کور وران ده، کډواله پروت ده.
عمران خان غونډې ته وینا کې ویلو په پاکستان کې دیش لکه افغان کډوالو سیږي او روزانه دیش ته زورو پورې تنن افغانستان ته تګ را تګ کوي او دوی سره هیڅ داسې طریقه نشته چې دوی معلومه کړي چې څوک د طالبانو ملګری دي او څوک یې نه دي. نوموړي ویلي که ټول افغان کډوال واپس خپل هیواد ته ستنه شي نو بیا پاکستان باندې ذمواري راتلی شي تر څو چې دیش لکه افغان کډوال دلته میشت وي او څو سو وطنان هلته تلي او لاشونه یې راشي نو پاکستان د دغې ذمهوار نشي ګرځول کېدی. خو د افغان طالبانو سره د خواخوږۍ لرلو په اړه یوې بلې افغان کډوالې زده کوونکي جینا بیبي وویل طالبان په افغانستان کې د عامو خلکو وجنو کې ککړ دي، ودانۍ ورانۍ او اولسي ګټو ته زیان اړوي. نو بیا څنګه کولی شي چې پاکستان کې میشت کډوال د هغوی خواخوږي جوړ شي؟
نور هر څوک هم همدرد شي یا طرفدار شي د طالبانو په افغانستان کې نو ښځې خو هېڅ صورت کې د نشي کېدی د هغوی ځکه چې د ښځو حقوق چې دي که نه ډېر زیات ډېر وړاندې کېږي د طالبانو په وجه باندې. نو دغه خبرې سره بالکل زه موافقه نه یم. هغوی سره به اکثریت افغانشته افغانان پاکستان کې چې دي دوی سره به موافقه نه شي.
وزیر اعظم عمران خان د افغانستان نه راغلي پلاوي ته خبرو کې ویلي د پاکستان په تېر وخت کې د نوېم په لسیزه کې په افغانستان کې ګټه و او په افغانستان کې هند لوري د سټراتیژیک ټپ پالیسی و. پاکستان په ختیځ او لویدیز محاذونو نشو جنگیده ځکه هغه وخت پاکستان په افغانستان کې خپل پلویان ساتل. خو اوس دوی په افغانستان کې امن غواړي او په افغانستان کې امن د پاکستان په ګټه دی. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
د وایس اف امریکا دی ورځو ورزو یو بل مهم رپورت پلو. په پاکستان کې د کورونا د څار وفاقي ادارې یا ان سی او سی مشر او د ترقی او منصوبه بندۍ مرکزی وزیر اسد عمر د خبری غونډې په وخت ویلي د کورونا وایرس د سرټیفیکټ نه بغیر به ملازمینو ته سرکاري دفترونو، سکولونو، هوټلونو یا مارکیټونو ته د تلو اجازه نه وي. هغه ویلي د سکولونو او هوایي جازونو عملی د پاره سرټیفیکټونه به د اگست د لومړۍ نیټې پورې او د نورو شوبو او روزګارونو کارکونکو د پاره به د اگست تر اخیری نیټې پورې دغه سرټیفیکټ اخیستل لازمی وي. په خیبر پښتونخوا کې رسیات د چارو پوهان وایي پکار ده چې خلک د نورو پابندو لګیدونه وړاندې د کورونا وایرس په ضد ویکسینو لګوي ځکه چې دې سره د کورونا وبا څلورمې صفې مخنیوی کېدای شي. نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال عبدالرزاق په ریپورت کې.
په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره مرکزی حکومت د 1 اگست نه د تعلیمي ادارو ملازمینو، د اتلس کالو عمر زده کوونکو او د الوتکو عملی او مسافرو لپاره د کورونا وایرس سرټیفیکټ ترلاسه کول لازمی ګرځولې دي. د دې ترڅنګ د سرکاري دفترونو، هوټلونو او شاپینګ مالونو ملازمینو او د گاډو چلوونکو لپاره د غسنه د اگست اخیری نیټې پورې جوړول لازم کړی شوې دي. په مردان میډیکل کمپلیکس کې د سینې د مرزونو متخصص ډاکټر سجاد علی شاه د حکومت د غپریکړې ستاینه کوي او وایي خلکو لپاره کار دي چې د حکومت لخوا جاری شو احکاماتو او سپارښتنو باندې پوره پوره عمل وکړي.
نو د کرونا د بچکیدو چې کم دي د غدو مین غټي غټي طریقې دي. یو دا دي چې موږ احتیاطي تدابیر شروع کو او پابندیاں ولګو او بل اسانه طریقه دا ده چې وایي ویکسینو کو. نو ویکسین سره چې کم دی نو موږ د دې پابندیانو نه ځان بچکول شو غنی. نو بیا د دې چې دا صدمر چې کم بیان ورکړی دی چې موږ به پابندیاں لګو نو بیا مجبوری ده چې پابندیاں یو لګي. نو دا ډیره خبره ده او په کار دي چې دا مخکې نه دی داسې دا وارننګ شو کړی وي چې دا ویکسین ډیر خلکو لګی. نو امید دی چې موږ به د دې اصلورمې دوی او د دې زیات نقصاناتو نه بچ شو.
د کورونا وایرس هندي ډول یا د ډیلټا وایرس په اړه د نوموړي وینا وچی دا وایرس تیزی سره خوریږي، زیات خلک ناروغه کوي او د مړینې شرپ کې هم سیوا ده. نو باید خلک د وبا سلورمې سپې په محل د ډیر احتیاط نه کار واخلي.
موږ سره د 50% نه زیات مریضان چې کم دي نو هغه د ډیلټا وایرس والے دي. د دې وایرس چې کم خاصیت دی هغه دا دی چې یو دا خوري ګډیر په تیزی باندې او بل د دې چې کم دی هغه د مرض شدت دی. نو هغه د نورو چپو کې چې کم د مرض شدت دغه نه ډیر زیات دی او موږ په ګوینو چې ځوانان پکې را روان دي او ډیر مریضان داسې دي چې هغه د ویکسین باوجود هم تشوي دي کورونا وته کیږي خو منګولې دل چې چاته ویکسین شوی دی نو هغه ډیر ضروري کور کیږي او دا چې کم پیچیدګیانې دي یا کمپلیکیشن دي نو هغه د ویکسین والا مریضانو ته ډیر کم کیږي.
د هیواد په کچا د کورونا د سار اداري یا نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د شمیرو تر مخه تر روسه پورې د هیواد په کچا 2 کروڑ و اتیا لکه او صد پاسه درسل وی ضرورتنانو ته د کورونا وایرس ویکسین لګولې شوې دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مرستیال مشر او د کورونا وبا د لپاره ټاکل شوی ویاند ډاکټر اکرام الله خان ویډ وته ویل چې د صوبې په کچا د اتنیم سونه سیوا مرکزونو کې د کورونا وایرس ویکسینیشن عمل تیزی سره دوام لري او تر اوسه پورې سلويخ لکتنانو ته د ویکسین یو خوراک او خواوشا اتل کتنانو ته مکمل خوراک ورکړی شوی دی.
کوشش زموږ د دې چې مونږ په اگست کې د یو څو خارونو دی یا یو څو ډیسټریکټ دی چې د 40% پاپولیشن ته ویکسینیشن ورسو. دا زموږ ډیسټریکټ پشاور دی، ډیسټریکټ مردان دی، ډیسټریکټ سوات، ایبټ آباد، مانسیرا فرسٹ فیز کی بیا دین پس ان شاء الله نامو ایکسٹینڈ کو نور ڈسٹرکٹ ہوتا تو دے سر بزم دے ویکسینیشن رفتار نور ہوتی سی خود تے رو درو رزو دا سی مو تقریبا 1,14,000 پوری مو روزانہ ویکسینیشن کو الحمدللہ دا لگ یو ڈر خفے کر دے
د سرکاری شمیرو تر مخا پ پاکستان کی د کرونا وائرس سخه تیر یو شوا روز دوران سلور زرا 1500 او درې کم سلويختنا ناروغ شوی او شپګتیا ناروغانو تری ژوند لا سور کړی دی. شمیری خای تر وسه پوری د هیواد په کچا د کرونا وایرس نه په مجموعي توګه 1,30,000 او 3,800 ناروغ شوی او 13,000 او سکم 300 په حق رسیدلی دي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په پاکستان کې د کورونا د چارواکي وای د بلوچستان په مکران ډیویژن کې د کورونا وبا څلورمې صفې په تیر یو شواروس کې وو کسان وجلی دي او په دغه سیمه کې د کورونا وایرس د پوره کې دوه شره 15% تر رسیدلې ده. د پاکستان حکومت د بلوچستان مکران ډیویژن په یو شمېر سیمو کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر بندیزونه لګولې دي. نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال حفیظ الله شیرانی په ریپورت کې.
د ضلع گوادر مرستیال کمشنر ریټایرډ میجر کبیر زرکون ووی وی ډیوا ته وویل چې د مکران ډیویژن په تربت، پنجګور، پسنی، اورماړه او گوادر شارونو کې د کورونا وایرس څلورمې څپې زور اخیستی دی. د هغه په خبره په تیر یو اونۍ کې له دې ناروغۍ څخه په یادو سیمو کې 15 مړه شوي دي.
پوزېټیویټي ریشو تقریبا 15% پوري ده اور کم چیز مجھ گا ڈیتھس رپورٹ کی جی اگر پچھلا 7 ورس کی مجھ گا 5 ڈیتھس چی دی اگر رپورٹ سوی دی. نور سچویشن انڈر کنٹرول دئی، عوام زمش سر ڈیر ش ماشاء اللہ تعاون دئی اور فوکس زمش گا پا ویکسینیشن باندھ دئی. ویکسینیشن کی ماشاء اللہ پا گوادر کی زمش ٹارگیٹ چکم مش حکومت بلوچستان رکھا دی اگر ٹارگیٹ سر مش ډیر زیات روان یو.
د بلوچستان ایالت د روغتیا محکمې سیکرټری عزیز جمالی و وی وی ډیو ته وویل چې دوی په یادو سیمو کې لتیرو څلور ورځو راهیسی ټول بندیز لګولې. د جمالی په خبره د کورونا د ناروغانو لپاره ځانګړي یوازې 150 بستر روغتون لري، په کوم کې چې 25 داسې ناروغان له اوله داخل دي کوم چې په وینټیلیټر ژوند دي. د جمالی په خبره کچيري د کورونا وایرس دغه څلرمه څپه هم دغه سي په تیزی سره مخ په وړاندې روانه و نو جربه له دوی سره په روغتونونو کې ځای کم سي او دوی به نسي کولای چې نورو ناروغانو ته ځای ورکړي. جمالی وویل تر اوسه پورې په بلوچستان کې له کورونا ناروغي څخه 328 کسان مړه شوی دي.
ډیټ کا فیګر تقریبا 328 کا ہے ټوټل ملا کے.
تر اوسه پورې د مړو شمیر تقریبا 328 دی او دا د اغیزمنو یا ناروغو سو کسانو یو فیصد جوړیږي
اور یہ 1% بنتا ہے افیکٹڈ یا بیمار لوگوں کا.
د بلوچستان ایالتی حکومت ویان لیاقت شاوانی وای چې دوی به ډیر ژر په گوادر او تربت او نورو شارونو کې د کورونا ضد سپری و پاشي. د هغه په خبره کچيري پر روانو 15 ورځو کې حالات قابو نه کړل سو نو دوی به ټول بندیز لا هم پسی و غځوي. لیاقت شاوانی 13 ورځ په خپل یو خبري کانفرنس کې ورسنۍ ته وویل چې په مکران، گوادر او نورو شاو خاصمو کې حالات بیړني دي او دوی هڅه کوي چې حالات په قابو کې وساتي. ساتي د شوانی په خبره د مکران ډیویژن وروختونونو ته د اکسیجن سل سلندر استولی او د دې ترڅنګ دوی په یادو سیمو کې د کورونا ویکسین هم چټک کړي ترڅو زیات خلک له کورونا وایرس څخه وژغوري. د صحت محکمې ورزنای ریپورت شایي چې تر اوسه پورې په بلوچستان یالت کې 3,015 د کورونا ټیسټونه سوي چې په کې 9,455 مثبت کیسونه ریپورت شوي دي. حفیظ الله ستوری شیرانی، وی او ای، دیوا کوټا.
تدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ریډیو ته وایي د پولیو په ضد د پروګرام صوبای کوارډینیټر عبدالباسط دیوا ته ویلي نن د صوبې 13 ضلعو کې د پولیو په ضد د ویکسینو ورکولو پرانیسته شوې ده. او ویلي په پیښور او خیبر کې به دغه کمپین تر 2 ورځو او په باقي ضلعو کې به د 15 ورځو پورې روان وي. بل پلو ته وفاقي حکومت هم د 2 اگست یعنی د ګل د ورځې نه د هیواد 18 ضلعو کې د پولیو خلاف د کمپین شروع کولو اعلان کړی دی. حکومت وایي دغه کمپین کې به 3.6 میلیونه ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي. نور تفصیل د ډیوا رادیو خبریال مدثر شاه په رپورټ کې واوري.
پیښور کې د صوبې چیف سیکرټری کاظم نیاز ماشومان ته د پولیو ساسکو ورکولو سره د صوبې 13 ضلعو کې د 15 کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد د ویکسین ورکولو باقاعده پرانیسته وکړه. د پولیو ګوزن پروګرام د صوبې کوارډینیټر عبدالباسط د دې کمپاین په حق له ډیوه ته وایي روان کمپاین کې به د صوبې 3.5 میلیونو ماشومان ته د پولیو رنس په ضد ویکسین ورکړل کیږي او د دې لپاره 1,000 ډلې جوړې کړې شوې دي.
خطرناکی جنوبی اضلاع کې زمونږ همیشه چې کله آؤٹ بریک شروع شوه دی د پولیو وایرس هغه په جنوبی اضلاع کې د لکه مروت بنو ټانک ساوث وزیرستان نه شروع شوه دی او دغه تازه زمونږ تیر کمپاینونه چې هغه څه ډیر زیات خنډ شوی نو مونږ ځکه دا ټاکلې ده چې د پیری ته مونږ دغه زلیو
وای د پیښور او خیبر نه علاوه چې کوم نور زلو کې د 15 ورځو کمپاین نن نه پیل شو هغه کې 400 نوخار مردان باجوړ مومن کوهاټ هنګو بنو کرک لکی مروت ټانګ ډیرا اسماعیل خان او رغزای کورما شمالي او جنوبی وزیرستان ضلع شامل دي. د پولیو په ضد د پروګرام صوبایي کوارډینیټر عبدالباسط زیاته کړه وړاندې به د هغو میندو پلرونو شمیره زیاته وه کومو چې به خپلو ماشومان ته د پولیو ضد ساسکي ورکول نه غوښتل خو وایي دغو انکاري والدینو کې اوس تر ډېره حده کمې راغلی دی. بل پلو ته وفاقي حکومت هم د 2 اگست یعنی ګل د ورځې نه د اسلام آباد په شمول د هیواد 4 واړو صوبو 8 شپېتو ضلعو کې د پولیو ضد کمپاین شروع کولو اعلان کړی دی. د خبر پاڼې تر مخه دغه کمپاین کې به 3.6 میلیونو ماشومان ته د پولیو په ضد ساسکي ورکول کیږي. خبر زیاته د دې لپاره به 1,80,000 د پولیو کارکونکي کور په کور د 15 کالو نه کم عمر ماشومان ته د پولیو ګوزن خلاف ساسکي ورکوي. دا په داسې مهال ده چې تیر کال هم دې ورځو کې په پولیو داخته شو ماشومانو شمیره 6 شپېته وه خو سخت کال صرف 1 ماشوم راپور شوی دی چې تعلق یې د بلوچستان قلعه عبدالله ضلع سره دی او پښتونخوا کې دا د 1 کال پوره شو چې هیڅ کم ماشوم پولیو رنس نه دی وهلی. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د پاکستان انتخابی کمیشن د واکمن تحریک انصاف ګوند د مشر په حیث د خپل ګوند د نن انتخابات نه کول په سر وزیر اعظم عمران خان ته د سپیناوی کولو نوټس جاری کړی دی. کمیشن انټرا پارټي الیکشن نه کول په سر لا قانونا تحریک لبیک ته هم یو نوټس جاری کړی. دا په داسې وخت کې چې د حکومتي بندیزونو باوجود د مذهبي تندرا وډلې تحریک لبیک 3 ورځې وړاندې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې کېدونکو انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. څېړونکي د تحریک لبیک تندرا وډلې لا تر اوسه د سیاسي جماعت په حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخیستل د حکومت لویه ناکامي بولي. د ډیورډیو خبریال پیر ولایت شاپ نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
انتخابی کمیشن د واکمن تحریک انصاف ګوند د چیئرمین په حیثیت وزیر اعظم عمران خان په نوم نوټس کې د ګوند دننه انتخابات نه کولو په سر راتلونکو سوال سوزو پورې سپیناوی غوښتلې دي. د پاکستان انتخابی قانون تر مخه ټول سیاسي ګوندونه په ټاکل شوي وخت باندې خپل پارټیانو کې دننه انتخابات کولو پابندوي او وزیر اعظم عمران خان ته ورکړل شوی نوټس کې په ګوته کړل شوی هغه تر 14 جون پورې د خپل ګوند دننه پارٹی یا انتخابات و تفصیلات انتخابی کمیشن تر وړاندې کولو کې ناکام شوه دی. د پاکستان انتخابی او جمهوری نظام باندې کارکونکو غیر دولتي ادارې پیلډیټ مشر او د سیاسي چارو څېړونکو احمد بلال محبوب دا د روټین یا روزنه معاملې بولی.
صحیح مانو میں انتخابات شاید ایک دو پارٹیوں کے علاوہ شاید ہی کسی کے اندر ہوتے ہیں. جتنی بڑی پارٹی ہوگی اتنا ہی کم اس کا جینوئن الیکشن ہوگا.
اغول کوي امکان داده چې د نوټس په جواب کې مو وزیر اعظم عمران خان انتخابی کمیشن ته باور ورکوي چې دوی به راتلونکي کې د پارټۍ دننه انتخابات وکړي. خو بیا احمد بلال محبوب په داسې ډول د ګوند دننه کېدونکو انتخاباتو په شفافیت باندې هم سوالونه راپورته کوي. واکمن تحریک انصاف ګوند کې دننه په اخرنی ځل کال 2018 کې شوي انتخاباتو په سر پارټۍ کې دننه تقسیم پیدا شوی و. د دې ترڅنګ انتخابی کمیشن لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان ته هم د پارټۍ دننه انتخابات نه کولو په سر د سپیناوی نوټس جاری کړی دی. دا په داسې وخت چې مرکزی کابینې لخوا تحریک لبیک باندې د بندیز حکومتي پریکړه په ځای ساتلو باوجود یادې تندرو ډلې د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې کیدونکو انتخاباتو کې برخه اخیستې ده. د سیاسي چارو بل یو څېړونکي او د انتخابی کمیشن پخوانی سکرتر کوردل شاد لا تر اوسه پورې انتخابي میدان کې د تحریک لبیک فعال پاتې کېدل د حکومت لوی ناکامي بولی.
ہماری وفاقی حکومت کو کبھی فرض بنتا ہے جب آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت انہوں نے 15 دن کے اندر اندر سکھوں کو پاکستان میں ریفر بھجوانا لازمی ہے تو بھجوائیں.
اغول د ملکی دستور ولسمه ماده د لاندې د مرکزی حکومت فرض جوړیږي چې تحریک لبیک فعالیتونو بشپړ ډول مخنی ول لپاره سپریم کورټ ته 15 ورځې کې قضیه ولېږي. کوم چې د کوردل شاد په خبره لا تر اوسه پورې حکومت د لیګلو نه ډډه کوي چې له عملې د غتوندره وړلې ته لا تر اوسه د فعال پاتې کېدو موقع په لاس ورغلې ده. سرګند دی وی د حکومت لخوا پارلمان ته وړاندې کړی شوی قانوني مسودې د لارې انتخابي کمیشن ته سیاسي ګوندونو کې دننه کېدونکو انتخاباتو د سر اختیار ورکولو سپارښتنه شوې ده. سیړونکو زیاتوي داسې کېدو سره به سیاسي ګوندونو کې دننه کېدونکو انتخاباتو عمل ته اعتبار ترلاسه شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
پاکستان عالمی وبا لقبل دا انٹرنیٹ دا کاراون کشمیرا 45% ترسے دلے دا د گوگل او کراچی کی دا کانٹار پنم دا انٹرنیٹی کبنئی پگڑا سیڑنا کے ویلے شوی چې د انټرنیټ تر ټولو زیات استعمال په اسلام آباد، پینډی، لاهور او کراچۍ کې کیږي. دا څېړنه وایي چې په مجموعي توګه د انټرنیټ 68% کاروونکي د هیواد په ښارونو کې دي او د 90% انټرنیټ استعمالونکو تعلق د کلیوالو سیمو سره دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبریال ارشد حسین په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
دا سیړنیز رپورٹ چې د ګوګل او په کراچۍ کې د کنټار نومې سیړنیز کمپنۍ په شریکه تیار کړې وای چې په 45% کې شپږ 80% پاکستانیان په کراچۍ، لاهور، اسلام آباد او پینډی کې انټرنیټ کاروي. د پاکستان د ډیجیټل سفر په نامه په دې سیړنه کې کتل شوی چې پاکستانی وګړي په انټرنیټ څومره وخت تیروي او څنګه کاروي. په دې سیړنه کې ویل شوی چې په مجموعي ډول د انټرنیټ 68% کاروونکي د هیواد په ښاري سیمو کې میشت دي او د وسل سلویخ فیصدی انٹرنیٹ کارون کو تعلق دا هیواد دا کلیوالو سیمو سره دی او دا چی و سلویخ فیصدی پاکستانیان هر ورځ انٹرنیٹ تا لاس رسی کوی. پاکستان کې دا انٹرنیٹ دا کارون کو دا حقونو مبارز او دا غیر دولتی ادارے بایت فرال فعال هارون بلوچ وایس اف امریکا ڈیوا توای په دې سیلن کې ورکلی شوی شمیرې زیات ښکاری او وای دا پاکستان سرکاری ادارہ پی ٹی اے دا شرح و سلویخ فیصدی خائی.
وہ اربن اور رورل کا ڈسکنیکٹ ہے جسے ہم رورل اربن ڈیجیٹل ڈیوائڈ کہتے ہیں. دوسرا ایک ڈیوائڈ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس اسٹڈی میں کہا گیا کہ پاکستان میں جتنا بھی انٹرنیٹ یوزر ہے وہ میجورٹی میل ہے, یعنی کہ جو مرد ہیں وہ زیادہ کنیکٹ کرتے ہیں بنسبت خواتین کے.
دی وائی دا سیڑنا خائی چی دا انٹرنیٹ دا رسائے پا حوالہ دا ہیواد پخاری او کلیوالو سیمو کی واضح تقسیم موجود دے او بل دا سیڑنا پگوتا کوی چی دا ہیواد زنانا چی دا آباد نیمائی برخہ دا ہم انٹرنیٹ تا رسائی نلری. پا دی سیڑنا رپورٹ کی پگوتا کلی شوی دا چی انٹرنیٹ تا رسائی لرون کی 90% خلق دا یوٹیوب ایپ کاروی او دا ټولو د خوخه ایپ دی او زیاتره پاکستانی وګړي د یوټیوب د لاري میوزیک او ری ټی وی چینل او ویډیو ګان ګوري او 80% پاکستانی وګړي یوټیوب د ریسرچ او شاپینګ لپاره هم کاروي. په دې رپورت کې راغلی چې د ګوګل ریسرچ ایپ په هغه 500 ایپس کې یو دی چې په پاکستان کې د سیړنو د سامانونو د اغستلو او خرڅولو لپاره په پراخه کچه کارول کیږي. رپورت وايي په پاکستان کې په دریو کې یو انټرنیټ کاروونکي آنلاین سامان اخلي. په دې رپورت کې د خلکو د ای کامرس اړخته د راغب کېدو بشمیره علتونه خودلې شوی او رپورت وايي یو 80% پاکستانی اغستونکي آنلاین په اسانه د خپل خوخي سيزونه مومي او 65% کاروونکي دا یو اسانه لار غني. په اسلام آباد کې مش تسلور بچو مور روبیناز وایس اف امریکا ډیوا توای د کورونا د وبا نه پس هغوی د کپلو جامو او د کور د نور سامانونو لپاره انټرنیټ کاروي او آنلاین شاپینګ ورته تر ټولو اسانه لار ښکاری.
نو موږ اوس دا زیات پریفر کوو ځکه چې دا اسانه او موږ ته په کور میلاو شي او زموږ سره نور کارونه متاثر نه شي او د خپل خوخي سامان په راوغواړو کو یو سی سر نیمران پاتې شي نو هغه لپاره بیا تاسو کو ویزیت کو سایت او آرډر پلیس.
په دې سیلنیز رپورت کې ویل شوی چې د کورونا د عالمی وبا نه پس په پاکستان کې د انټرنیټ استعمال سیوا شوې دي او دا سیلنه وایي چې د لاکډاون نه مخکې د هیواد په خاري سیمو کې یو کم 80% خلکو انټرنیټ کاراوه په کم کې چې اوس 10% اضافه شوې ده.
خبرونه دونکو د وایس اف امریکا ډیوا ته وګورئ. خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي ناوړه. د پاکستان حکومت د وړاندې نه د کور جوړولو لپاره د قرضو سکیم اعلان کړي. خلک څنګه کولای شي چې کمرشل بانکونو نه د کور جوړولو لپاره قرضې ترلاسه کړي؟ اکثره خلک معلومات هم نه لري دا قرضې څنګه ملاويږي او په دې د سود شر سمره ده او یاګني دا قرضې د سمره مودې لپاره ورکول کیږي. دا ټول تفصیل د ډیور اډیو خبريال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې ځایی اوسیدونکي یوسف خان د کالج استاد دی او غواړي چې د حکومت لخوا د کور د جوړولو د قرضو د سکیم نه ګټه ترلاسه کړي او د تنخواه په سر د بینک په قرضه خپل بچو له کور جوړ کړي. خو دوی بیا وایي هغوی ته دا پته نشته چې حکومت دغه قرضې په کومو شرطونو ورکوي او د سود شره ور باندې سمره ده. خو دومره ورته معلومه ده چې حکومت په دغه قرضونو رعایتونه ورکړي دي. پروفیسر یوسف خان وایي کله چې هم کمرشل بینکونو ته تللی دي نو د معلوماتو او قرضی اخستو په دې تش لاس راغلی دی.
راو خو چې ورشي نو دی وتا ته و چې نه دا هم سره ریلیټډ نه دی. خو بیا لږ څو په خبره پوریږي وایي چې لګریز نه موټی نو بیا وته و چې نه بړي او ته کېنا تا مونږه ایت کو بیا دا دی ګایډن اپا ساته دوه لار پروسیجر و درکې چې ته په خپل په مجبور شې چې دا دې درانه شمه.
پاکستان تحریک انصاف په کال 2013 کې په عام ټول ټاکنو کې خلکو سره وعده کړی و چې 50 لکه کورونه به جوړ کړي او د عام ټول ټاکنو وروسته یې د نیا پاکستان هاوسینګ اتارټي په نوم محکمه هم جوړ کړی چې خلکو ته د کورونو جوړولو د پاره په اسان شرطونو قرضې ورکړي. کمرشل بینکونه وایي د دغه سکیم لاندې نوکر پېشا عام وګړي او سوداګر کولی شي چې د بینکونو نه قرضې ترلاسه کړي. د کمرشل بینکونو وینا ده اوس دغه قرضې ورکول نور هم اسان کړي شوي دي او خلک د کورونو جوړولو دپاره د 100,000 نه واخله تر 40,000 او د 40,000 روپۍ نه واخله 1,000,000 روپۍ پورې قرضې ترلاسه کولی شي. په مردان ښار کې د قامی بینک مرستیال مشر جمال ناصر وایي دا قرضې د 100,000 دپاره ورکول کیږي او اوس په دې کې د کورونو جوړولو دپاره د ځمکې یو خاص حد هم ختم کړی شوی دی. د لومبي 15 کالو دپاره په قرضه د 3% نه تر 15% پورې سود مقرر کړی شوی او بیا د 15 کالو نه زیات مودې په قرضه باندې د سود شره 5% ده. د 10 کالو نه زیاته قرضه باندې د سود شره 9% لګول شوی ده. جمال ناصر وایي د قرضې اخستلو دپاره ضروری ده چې پلاټ د هغه تن په نوم وي. د ځمکې فرد بینک ته خودل ضروری دي او دا چې د تنخواه اخستو ثبوت هم بینک ته ورکول دي.
خامخا د په نوم فرد وي سو دا غي بس نقشه جوړي دي. کته تنخادار خو اسانه خبره د سیل ریسیف راواله سټیټمنټ اپ اکاؤنٹ کته نور سره کاروبار کې نو اغي د پاره بیا مونږ خپل ډاکومنټیشن د هر یو بینک خپل خپل طریقه کار دي.
د پاکستان مرکزی بینک سټیټ بینک او پاکستان کمرشل بینکونو ته هدایت ورکړي چې زیات نه زیات خلکو ته د نیا پاکستان سکیم لاندې قرضې ورکړي. خو د اقتصاد پوهان وایي دغه کار په قلار روان دي. د اقتصاد ماهر او استاد ارسلان اقبال وایي اکثرا نوکر پیشه خلک چې د کور د پاره قرضې تر لاسه کوي د کمې تنخواه په وجه د کورونو د قرضې شرطونه نشي پوره کولی ځکه چې په مارکیټ کې د ځمکې قیمتونه زیات دي.
په مارکیټ کې چې دی نو تاسو وګورئ پراپرټي چې دا غم ډېر انفلیټ شوی دی. چې کله یو کنزیومر یو کلاینټ د بینک نه لون اخلي نو هغه چې دی هغه هم د لون هغه ریپیمنټ هم ذهن کې ساتي خپل کنزمپشن هم ذهن کې ساتي. د لون چې کم غټ کلاینټ ته فکس سیلری والا لون ته مسله دا ده چې هغه ته دومره اماؤنټ کې لون نه کیږي ځکه هغه تنخواه لګوي.
مرکزی حکومت کمرشل بینکونو ته د سود په شرکه کې رعایتونه ورکوي او د دې لپاره یې 1.5 ارب روپۍ بینکونو ته د وړاندې څخه ورکړي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
کو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګي. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې پرز د ډیور رادیو همکار سردار ډاکر ستاسو لپاره د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت وړاندې کوي. راځي چې واورو نن د ډیور رادیو همکار سردار علي ډاکر د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې کم رپورت تیار کړي.
خو ګوري دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی ایاز داودزی. محترم همیش خلیل صاحب په خپل کتاب پښتانه لیکوال اوله حصہ کې د ایاز داودزی په حواله داسې لیکي، وایي چې ایاز داودزی د داودزو د تپې په چغرمټې نومي کلی کې د محمد خان الکوزی کره په کال 1922 عیسوي د جون د میاشتې په شپږویشتمه ورس پیدا شو. ایاز د هغه رستم خان الکوزی په اولاد کې دی چې د خرشبون په تذکره کې یاد شوی دی. رستم خان په سوجه له قندهار راپورته شو او د پیښور په ذکر شوي کلی کې آباد شو. ایاز د میټرک کولو نه پس د مولوی فاضل په امتحان او ورسره د پښتو په آنرس کې د کامیابۍ نه پس د پنجاب یونیورسټی نه د بیچلر آف آرټس او د کراچۍ نه د وکالت سره ترلاسه کړ. د سرکاري ملازمت ابتدای په کال 1949 کې د ریډیو پاکستان پېښور په محکمه کې د مترجم په حیثیت شروع کړی وه. په 1950 عیسوي کې پروګرام پروډوسر او په 1956 عیسوي کې د نیوز ایډیټر په سیکشن کې ایډیټر او په کال 1972 عیسوي کې نیوز کنټرولر مقرر شو. د ریډیو پاکستان د ملازمت نه پس د آی ایس پی آر په محکمه کې د ریسرچ افسر په عہده باندې مقرر شو او هم په دغه ورځو شپو کې د پریس ریویو په نامه یوه انګریزي مجله هم شروع کړه. د ذکر شو ملازمتونو نه د فارغېدلو نه پس د پېښور انګریزي اخبار فرنټیر پوسټ کې د ایډیټوریل بورډ انچارج مقرر شو د خپل ادبي خدماتو لمخه د حکومت پاکستان لخوا د تمغه امتیاز په ایوارډ منزل شوی دی. او په 18 جون 2008 کې وفات شو. ادبي حسی د پښتو مختلف مجلو کې د دوی د چاپ شو مقالو او مضامینو مجموعه ده. د ایاز دوجی د خطونو او قمر راهی د نظمونو مشترکه مجموعه د دی دویم کتاب دی. د دین علاوه د ریډیو پاکستان په خور د پره مختلف ډرامې هم لیکلې دي. ایاز د انګریزي ادب بوسی مطالعه لري خو خصوصا د شیل نه زیات متاثره دي. نو راځي چې د کلام د نمونې د سره شریک کړو. چې د خیال خالو د اورما او تریم خلق بوي لیونی یم باد سریم بس هم ته چې اثر در باندې نشي گنی زخو اے اشنا اثر اثر یم او داد چا د بنو غشرا وریگی داد چا د بنو غشرا وریگی حس پوه نه یم خطور پر هر یم او تچ نه یم زهم نه یم په دنیا کې په دنیا کې له دنیا بهر بهر یم او حس نه چې می خیالونه هم لمبشي اوخ کی اوچ شو اشنا شرر شرر یم او رسیده می هم بیا تا پوری اونشو پا فضا کی ده خیال خور وزر وزر یم او ستاخ کلاتا می ده فند سترگی بریخی گی ستاخ کلاتا می ده فند سترگی بریخی گی یم پا ٹپو که ترسو نظر نظر یم خو گوری دون کو پر اتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستاسو پا خدمت کی زیریگو اوس ما سردار علی ټکر له اجازت راکې په لوی لام سپارو او خجون درته غواړو.
امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وغږی په خبری خبرونه کې وخت شوه د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. استاد د پاره د منګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
د امریکای صدر جو بایدن او په جی اووم ګوند کې د شاملو جمهوریت ملکونو مشرانو د خپل دی لوس په خلی کړي دي چې په عالمی سطح په بیګار د جوړ سامان د انټرنیټ او د کمپیوټر نظام ته د پیښو خطرو او د بډو رشوتونو د مسلو په شریکا تابعیا کوي. امریکای او په جی اووم ګوند کې شاملو ملګرو ملکونو عالمی منډهوله د جوړیدونکو سامان بیګاریانو نه د جبري مشقت په ذریعه د جوړولو په مسله خپل فکرمندي ښکارا کړې ده. په دې باب لا د چین د سینکیانګ سیمې د یوغور مسلمانانو او د نورو مذهبي ګوندونو ډیر صحیح مثال ورکې دی شي ځکه چې د چین واکداران یوغور مسلمانانو او نورو مذهبي ګوندونو نه د زراعت مرنه د بجلی پیدا کولو او د جوړو جامو په مدونو کې د جبري مشقت او بیګار نه کار اخلي. د جی اووم ګوند مشران د بشري حقوقو د بالا ساتلو په اهمیت خپلو کې صلاح شوي دي او لو لیکړې دي چې عام خلک به د بیګار نه بچ ساتي. دین علاوه د مشرانو خپلو ملکونو کې د کمپیوټر کولهم نظام ته د مجرمانه پیښو حملو د خطرونو د بچ ساتلو لپاره په شریکه د اقداماتو کولو فیصله کړې ده. د داسې یو شمیر واقعاتو مثالونه شته چې د جی اووم ګوند او په نورو ډیرو ملکونو کې په بنیادی اډانو د مصنوعاتو او د الکترونیکی سامان جوړولو په صنعتونو او د هسپتالونو په نظام سایبر حملې شوي دي. حکومت او ذاتی مد دوارو لازمن په شریکه د دې خطرې د مخنیوي لپاره کار پکار دی. دین علاوه د ناولو سایبر سرگرمو دی لازمی تحقیقات وکړي شي، په ذمہوارو دی مقدمه جوړ کړي شي او د سایبر حملو نه د ځان بچ ساتلو د فار دی شریک دفاعي نظام تیار کړي شي. نور ملکونو لا ځانځاني هم د خپل ملکونو دننه د کیدونکو سایبر حملو او سرگرمو تابع پکار ده. د جی اووم ګوند مشران د بډو رشوتونو خلاف هم په شریکه په قدم پورته کولو صلاح شول. صدر بایدن د بډو رشوتونو د لعنت د نوغې وستو لپاره کیدونکو کوششونو لا د اهم قامی حیثیت ورکولو اعلان کړی دی. بڑی رشوتنا دخل کو پخپل حکومتوں اعتماد زنگین کئی حکومتوں دخپل فرائد و پورا کور جوگا نفریق دی سرکاری وسیلے ضائع کئی اور جمہوری معاشرو بنیادنا جڑکئی دین علاوہ بڑے رشوتوں معیشتوں تباکئی اور بنیادی طور خل کو سرا لناروا سلوک کے دو نظام قائمئی امریکی پجی اوم گن کی شامل و ملگر ملکن سر پشری کا دا گن کپای دا پار دا استعمالی دن کو مالی کمپنو دا مخنیوی دا جایدادن پا خرید و فروخت کی پا غیر قانون توگا دا رقبن یو دین بل زیت دا لیگلو دا مخنیوی دا بڑو رشوتن خلاف دا معلومات و ورکولو دا نظام دا خکولو او دا بڑو رشوتن دا نگی وستو دا پار دا خارجی امداد دا صحیح استعمال فیصلی هم اوکی امریکی د بلو رشوتونو د ختمولو د پاره د جی اوم گوند ملکونو د شریکو کوششونو کولو په فیصله خوخی ښکارا کړی دا لکه څنګه چې صدر بایدن ویلی دی امریکا په عالمی سطح د مشرای او د رهنمای کولو د کردار ادا کولو د پاره واپس عالمی منظرنامې ته راغلی دا او خپل دا کردار به هغو ملګرو ملکونو سره په شریکه ادا کوي څوک چې د امریکني قام سره په خپلو اقدارو کې شریک دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.